درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. تاسو آزادی رادیو اوریز اسمت څاروانیم. دا خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په پیل کې څو خبرونه واوري. د ملګرو ملتو چارواکي او په افغانستان کې د فعالو لسګونو غیر حکومتي مؤسسو استازي نن یکشنبه خبری کوي چې د طالبانو له لوري په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار له بندیز وروسته باید څه پریکړه وکوي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د عامه اړیکو مسؤل تاپیوا ګومو فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي د بشري مرستو د مؤسسو د افغانستان ټیم یا HCT نن نا وخته غونډه کوي چې لستونز سره د چلن په اړه خبري او مشورې وکوي. HCT د ملګرو ملتوم له مامورینو او د لسکونو افغانانو نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو جوړه ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازندوی دفتر مرستیال وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سره جرمني او نور لویدیز هیوادونه باید په کابل کې خپل سفارتونه بیرته پرانیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مارس پوتسل د جرمني له RND رسنۍ سره په مرکه کې چې نن خبره شوه ویلي په افغانستان کې حضور د وضعیت له آسانه پوهېدو سره مرسته کوي. د زیاته کړې چې باید دا هیره نه کړل شي چې لویدیز هیوادونه هم په افغانستان کې ګټې لري. د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته لویدیزو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه بند کړل او کارکونکي وایستل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې په کورنۍ او بهرنیو غیر حکومتي ادارو او مؤسسو کې د طالبانو لخوا د شزو پر کار پر بندیز ژوره اندیشته ښکاره کړه. د وویل دا اقدام به په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو بهیر ګډوډ کړي. بلینکن تیره شپه په یوه ټویټ کې لیکلي ښځې په ټوله نړۍ کې د بشرپالنې په عملیاتو کې مرکزي رول لري او دغه پریکړه به د افغانانو لپاره ویجاړوونکې وي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو ټویټ کې د طالبانو له لوري په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار کولو وروستای بندیز په افغانستان کې له سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخو څخه د شزو د ایستلو یو خواشینونکې هڅه بللې ده. د طالبانو د اقتصاد وزارت پرون ټولو کورنۍ او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو ته پاسته ودی مکتوب کې ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې شزي له کار کولو منع کړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې له 3000 زیاتې ښځینه کار کوونکې لري چې په دې هیواد کې د بشري مرستو پر رسولو کې ونډه ډیره مهمه ده. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې افغان محصلانو د طالبانو له لوري د جنونو د پوهنتوني زده کړو پر بندیز اعتراض وکړ. دوی چې پرون د کوټې د پریس کلب مخې ته راټول شوي وو د طالبانو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. محصلانو د جنو د زده کړو د مخنیوي لپاره د طالبانو پریکړه وغندله. ویل چې طالبانو په دې پریکړې د هیواد نیمایي نفوس محروم کړی دی او ترکیه وایي سره لدی چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې کوي فکر نه کوي چې دا جګړه به په اسانه پای ته ورسیږي. د ترکیه دفاع وزیر خلوصی آکار پرون شنبه په انقره کې د روان کال په وروستي خبری کانفرنس کې وویل داسې ښکاري چې دغه جګړه به اسانه ختمه نشي. روسیه د سږ کال د فبروري په 24مه پر اوکراین په بې دلیل یرغل دغه جګړه پیل کړه چې په نتیجه کې د هیواد ته د سرمال ډیر زیانونه اوښتي دي. تاسې سمو شخله ازادي رادیو اوري. ملګری ملتونه وایي په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د طالبانو بندیز به ناوړه اغېزې ولري. په دې ډول اقداماتو کې د طالبانو هدف څه کېدای شي؟
دوی دغه کارونه زما په شخصي نظر د دې لپاره دي چې دوی غواړي په غرب باندې فشار راوړي چې غرب په رسمیت باندې وپیژني.
آیا د جنو د پوهنتوني زده کړو پر سر طالبانو سره طالبان سره ویشلې دي؟
د کابینې اکثره اعضای په دې باندې دي چې دا موضوع حل شي او اجازه ورکول شي چې په افغانستان کې پوهنتونونه وویل شي.
هنته کډوال شوي افغانان وایي هلته هم آسوده نه دي.
کور کریم نشم ورکولی او لږ ډیر مشکل لرم، لکه کله یو نه قرض والم کله بل نه والم.
ځینې خلک لا هم خپلو هدفونو ته د رسیدو لپاره جادو ته پناه وړي.
د بارا راتول چې دا ما خپل په تلتکو په بلشت کې تلویزیون ما په خپل پیدا کړل.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څلور بجاو 15 دقیقې دی. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي او هم زموږ مطالب لوستلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویپانې پته ده. د ملګرو ملتو سرمنشي وایي په غیر حکومتي مؤسسو کې به د ښځو په کار بندیز د غیر حکومتي مؤسسو چارو ته خورا زیان ورسوي. انټونیو ګوتریش د طالبانو د پریکړه نه هیلوونکې بللې ده. له بلې خوا د جنوبي آسیا لپاره د یونیسف سیمه ایز رئیس وایي د طالبانو د پریکړه به د ماشومانو لپاره د روغتیا، تغذیه او تعلیمي خدماتو په چمتو کولو کې بدې پایلې ولري. طالبانو پرون په غیر حکومتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار کولو بندیز ولکاو. د دې موضوع نور جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي داسې مهال چې افغانان خورا ډیرو بشري مرستو ته اړتیا لري، په افغانستان کې له غیر دولتي مؤسسو سره د نجونو او ښځو په کار بندیز به په افغانانو د لا زیاتې سختۍ لامل شي. د ملګرو ملتونو سازمان لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې د ګوتریش له قوله د طالبانو په دې پریکړه خواشینی ښودل شوې او کار د ښځو حق ګڼل شوی دی. انټونیو ګوتریش زیاته کړې دا پریکړه به د ډېرې هغو سازمانونو کار کمزورې کړي چې په ټول هیواد کې فعالیت کوي او له زیانمنو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي وایي د سازمان او شریکانو یې د نورو ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسساتو په ګډون له 28 میلیونه زیاتو افغانانو سره چې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري مرسته کوي. خو ګوتریش د چارو د لاخه سمون او بیل زنډو په خوندې توګه د خلکو د لاسنیوي لپاره د نجونو او ښځو فعالیت مهم بللی. طالبانو پرون په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز ولګاوه. د سویلي اسیا لپاره د یونیسف سیمه ایز رئیس جورج لاریا اټ جی بیا د طالبانو دا پریکړه غندلې او وایي د طالبانو دا پریکړه به د ماشومانو لپاره د روغتیا، تغذیه او تعلیمي خدماتو په چمتو کولو کې بدې پایلې ولري. هغه نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، یونیسف په افغانستان کې د هر انجلې او ښځې تر څنګ ولاړ دی او له طالبانو غواړي چې سمدستي د ټولو ښځو بشور دوستانه کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې د زیانمنو کورنیو او ټولنو لپاره خپل ژوند ژغورونکی کار بیا پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډی شرمن بیا په خپل ټویټر پاڼه دا د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو یو بل وحشتناک ګام بللی او لیکي دا اقدام به له نړۍ سره د طالبانو پر اړیکو د پام وړ اغیز ولري. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی بیا دا د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو بشپړه بې پامي بللی. خو داسې مهال چې نړۍ او په افغانستان کې دننه طالبان د خلکو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورنیږي، د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر د افغانانو د حقونو خوندیتوب غواړي. هغه په ارګ کې د مالی جرایمو معافیت پونوم جوړ شوی غونډې ته وویل،
د دې 15 میلیونه افغانانو مسولیت نن ورځ موږ د مسولینو د افغانستان د اسلامي امارت په غاړه دی. ولس باید په هیڅ صورت له خپلو هیڅ ډول حقه مسلمان او ثابتو حقوقو څخه محروم نه کړل شي.
د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي داسې مال دات سرګندونی کوي چې د نورو ډیرو مسایلو ترڅنګ ان پنجونو خونځي او په هنتونونه هم تړلي. پر افغان جون او خوځو د طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه په کوردنن او بهر لغبرګونونو سره مخ دي. خو د غندونو اعلامیو اعتراضونو او لاریونونو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ بدلون نه دی راوسته او رستربلی د خپل محدودیتونو کړی لا پراخوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د اداري کمیټې غړی ماهر مومند وای د طالبانو حکومت له نړیوال ټولنې څخه د رسمیت پیژندلو په خاطر پر شزو بندیزونه ډیر کړی دي. شغله مومند وای طالبانو 40 میلیون افغانان يرغمل او لخپل حقونو به برخي کړی دي. نو موړې له نړیوال ټولنې غواړي چې د دې بندیزونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. له ماهر مومند سره د ازادي رادیو خبريال همایون هیواد مرکه کړي او په پایل کې ورڅخه پوښتلی چې ولې طالبانو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بیوزلۍ او کاری کچا تر په خوا زیاته شوه، شزی په مؤسسو کې ل کار کولو منع کړی دی.
دا تصمیم چې طالبان نیولای راشي اوسې خزه د کار څخه بند کړل او دا حق تر نه واخستلو، دا یو سلسله دوی شروع کړی دا چې په شروع کې د لیسو جنکیانی باندې کړی تعلیم حق تر نه واخستلو، بیا چې دا په انتونون ته دوی ورتګ بند کړلو هغه حق د تعلیم تر نه واخستلو. فقط او فقط د دوی دغه کارونه زما په شخصي نظر د دې لپاره دی چې دوی غواړي په غرب باندې فشار راوړي چې د خزونه د کار او د لوست او د دکړې دغه حق واخلي، او د دې په مقابل کې دوی غواړي چې د غرب نه هغه خپل رسمیت په پیژندلو کې دوی ګټه وکړي چې غرب په رسمیت باندې پیژندي او دوی بیا ښځو ته د کار او د تعلیم اجازه ورکړي. نو فقط او فقط دوی د سیاسي ابزار په حیث باندې د دغه کار څخه دوی بدبختانه استفاده کوي.
خو فکر کوي مومن صاحب چې آیا دغه څه به لاسته راوړي په دغه ډول بندیزونو کنه؟
زه هیله لرم چې غرب د دغو طالبانو اعمالو تن تنها دا چې غاړه کې نږدي او د دوی دغه غوښتنه دی ونه مني چې دوی په رسمیت پیژني، بلکې د دوی په مقابل کې چټک او رغن ګامونه واخلي چې دوی دغه د 40 میلیونه افغانان چې برمتنی ولیدي چې دغه 40 میلیونه افغانان د دوغو د شرط څخه د خلاص کی ګوري. دغه کار چې دا نه اسلامي دی، نه هم مدني کار دی او نه هم افغاني کار دی. موږ په خو هم په افغانستان کې د خرو تعلیم او د غوی د کار زمينه درلودله، نه تنها دا چې په دغه تیر جمهوریت کې بلکې دا غینه په خو او په نور دنیا کې هم دا شرایط د اسلامي نړۍ کې هم دا شرایط دی. دوی فقط او فقط د دین او د سیاسي ابزارو په هیڅ باندې استفاده کوي چې دوی د څه فکر کوي چې کدی د خوځو کار او د غوی د خپل بندکینو غرب به دوی ته غاړه کیږي او دوی په رسمیت پیژني. نو هیله مې دا چې غرب نه تنها دا چې په رسمیت نه پیژني، بلکې د دوی په مقابل کې چټک ګامونه واخلي چې د دوی سره د غمرستم چې کیږي دغه پرقته کی، ځکه چې افغانان خو د خلک نه غواړي او دغه کدا خارجي د امرست نیو د 40 میلیون ډالر چې دوی ته ورځي کدا نه هر هفته دوی چې دای اماغه پاول دوه درې میاشتې سکوت کاولو چې امید چې دغه شرط څخه افغانان خلاص شي.
مومن صاحب، میلیونونه انجونی او خزې په افغانستان کې لزله کړو کار څخه منه شوې دي، دوی وسته وکړي یعنی په دوی باندې هم د زده کړو لار درېدلې او هم هغه لار چې دوی خپل بیګاته یو مړی ډوډۍ پرې پیدا کوله، دوی څه وکړي؟
ما په نظر باندې ګوري اغه قومونه چې د خپل حق د پاره غږ جی کوي اغه خپل سرنوشت هم بدلولای شي. که افغانان په داسې مخصوصا سړی او خزه که داسې په آرامه باندې کینی او د دې په مقابل کې خپل غږ راجیګ نه کی، نو نن خو پر تعلیم او کار بند کړو، سبا ته نه پیم چې څه شی پر بند کی. نو دوی ته په کار ده چې نه تنها دا چې خپل غږ جی کی، بلکې په دې سره سره دغه د تعلیم طریقې هم چې دی اوس پرمختلل نړۍ را په مختلفو طریقو باندې کولای شي. هغه خویندې میندې چې د تعلیم نه منه شوی دي هغه کولای شي چې په کور کې خپل کتابونه وایي او امید د لاس ورنکي، او د کار خو نو دا سړی چې نشي ویل چې دوی به بشارګان څه شي کوي، ځکه چې کار پر بند شي او دوی بیا د کور نه وځي د کار لپاره ژوند ته خطر پیښیږي. نو دی کې سړی چې نشي ویل، مګر تعلیم دوی په کور کې هم کولای شي خپل کتابونه ویلای شي، خپل هغه امید ژوندۍ ساتلای شي. او لری نه ده چې امید زمنګ دا چې دغه خلک د دغه کارون څخه یا لاس پر سر شي او یا د افغانستان نه لری شي، چې افغانستان هغه خلک چې دي هغه اسلامي او مدني ازادي چې دي ته په کار ده چې ولري چې هغه ولري.
د بشري حقوقو د څار سازمان د اداري کمیټې غړی ماهر مومندو.
ازادي راډیو په لاندو څپو په 19 او 15 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 13,000 او 15,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
لز دکړو د انجونو د منکولو پریکړې د کورنۍ او نړیوالو خبرګونونو ترڅنګ طالبان هم په دوه ډلو ویشل دي. ځینو طالب چارواکو په ټولنیزو شبکو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د پریکړې سره مخالفت کړي. سیاسي شنن کې وای د انجونو د دکړو په مسأله کې طالب مشران په دوه ډلو ویشل شوي چې د دوه ډلو ترمنځ اختلافونه په ډېری دود دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تیرې سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې تر بل خبرتیا پوری انجونی نشی کولای خصوصی او دولتی پوهنتونونو ته لاړ شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت لخوا په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د خزو د کاربندیس پاړه د خبرګونونو په دوام یو شمیر بنسټونو د محدودیت د خزو په وړتیا او سخت گزار بللای. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د طالبانو دا کار نه هیلې کوونکې بللای ویلې دي. په داسې حال کې چې افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري، په غیر دولتي موسسو کې د خزو په کار محدودیت په ستونزې لا نورې هم ډېرې کړي. د ملګرو ملتونو هغه اعلامیه چې د یک شنبه په ورځ خبره شوې د ښاغلي ګوتریش له قوله پکې لیکل شوې چې دا پریکړه ډېر هغه بنسټونه کمزوري کړي چې په افغانستان کې لځپل شوی او په ځانګړې توګه لنجونو او ښځو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دا سازمان او شریکان یې له 28 میلیونه افغانانو سره چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري مرستې کوي. د دې تر څنګ د اروپایي ټولنې د امنیت او بهرني سیاست ویاندي نبیله مصرعلي د طالبانو دا پرېکړه له انساني حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې او ویلي یې دي چې اروپایي ټولنه د خپلو مرستو په برخه کې د دې بندیز د اغېزو د ارزونې په حال کې ده. په ورته وخت کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار د بندیز پرېکړه غندلې ده. د دې بنسټ سیمه ییز مسؤول جورج لارد د آی دی جی په یو لړ ټویټونو کې لیکلي دي چې دا بندیز به ماشومانو ته د روغتیایي خوراکي او تعلیمي خدماتو د رسولو په برخه کې ګڼې ستونزې رامنځته کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دائمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار بندیز غیر اسلامي او غیر انساني پرېکړه بللې ده. ښاغلی فائق د یکشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، هغه رژیم چې د خپلو خلکو ملي ګټو او هوساینې ته اهمیت نه ورکوي په هغوی د هیواد د اداره کولو باور نه شي کېدلی. بلخوا د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی د طالبانو وروستۍ پریکړه د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کول بللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ونډي شرمن هم پر خپله ټویټر پاڼه د طالبانو وروستۍ پریکړه له ټولنې د ښځو په حذفولو کې وحشتناک اقدام بللی. هغه ټینګار کړی چې دا محدودیتونه د خوړو او روغتیایي برخو خدمات له خطر سره مخ کوي او د طالبانو او نړیوالې ټولنې پر اړیکو هم اغیز کوي. تر دې مخکې هم یو شمېر امریکایي چارواکو او بنسټونو د طالبانو د هغې پریکړې په اړه چې ښځې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړې وې غبرګونونه ښودلي وو. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی هم پر خپل ټویټر لیکلي، یوازینۍ لاره چې نړیوالې ټولنې له افغان نجونو او ښځو سره مرسته پرې کوله همدا غیر دولتي موسسې وې. هغې پوښتنه کړې چې له دې وروسته به دا مرستې څنګه ښځو ته رسیږي. اغلی حمیدی لیکلي دي چې اوس د ټویټ او شعار ورکولو وخت نه دی او د امریکا له متحده ایالاتو غواړي چې له افغانستان سره د ستر مرسته کوونکي هیواد په توګه عملي اقدامات وکړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
بیرته لومړی موضوع ته ورګرځو، یعنی د طالبانو لخوا په غیر حکومتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز موضوع ته. له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو استازي نن د دې موضوع په اړه ګډه غونډه کوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د نامو حکومتي مؤسسو غړیو ویلي چې په دې غونډه کې به په دې خبرې وشي چې آیا د طالبانو له دې پریکړې وروسته د مرستې رسولو چارې وځنډول شي او کنه. په افغانستان کې د بشري مرستو په ځنډولو داسې مهال بحث کیږي چې همدا اوس 40 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې موضوع جزئیات امید ظهیر مل درکوي.
په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو په کار بندیز د هغه هیوادونو غوسه هم راپارولې چې افغانانو سره بشري مرستې کوي. د طالبانو د اقتصاد وزارت پرون یو مکتوب کې په غیر دولتي مؤسسو کې نجونو او ښځو له کار کولو منع کړی. د فرانسې خبری اژانس د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر د ویان تپیوا ګومو له قول لیکي د هیوادونو نن د طالبانو د دې پریکړې په اړه خپل منځي غونډه کوي. د فرانسې خبری اژانس ته افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو استاز ویلي د دوی په غونډه کې به د طالبانو د دې سختې پریکړې وروسته پر دې بحث وشي چې آیا افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکړي او کنه. د ملګرو ملتونو سازمان رسمي شمیرې ښیي چې له 40 میلیونه زیات افغانان همدا اوس بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او که یې لاسنیوی ونه شي ممکن ومري. اوسمهال د ملګرو ملتونو سازمان د ادارو په ګډون له افغانستان سره د بشري مرستو کوونکو هیوادونو لسګونه د غیر دولتي مؤسسو استازي شته چې په ټول هیواد کې د بشري مرستو ویش همغږی کوي. همدا ډول د افغانستان په لري پرتو سیمو کې لسګونه مؤسسې کار کوي او ډیری کارکوونکي خزي دي. هغه چې ویرشته د دوی په کاربندۍ سره به دا چارې ټکنۍ او یا هم په ټپه ودرېږي. هغه څه چې د افغانانو په ټولنیز او اقتصادي ژوند یې خورا منفي اغېز کړی. ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي له طالبانو به د دې پریکړې په اړه وضاحت وغواړي. د طالبانو د اقتصاد وزارت لخوا پرون یو مکتوب خپور شو چې په غیر دولتي مؤسسو کې د کار د بندیز لامل د نجونو او ښځینه کارکوونکو لخوا د حجاب نه مراعاتول بللي. خود غیر دولتي مؤسسو افغان جونو او خزینه کارکونکو د ازادي رادیو په ګډون رسنیو سره په خبرو کې دا تور رد کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یو شمیر هغه افغان سیکان چې د امنیتی ستونزو له کبله خپل هیواد پریښی او هند ته کډه شوي وای نه غواړي د هند تابعیت واخلي. دغو سیکانو ازادي راډیو ته ویلي سره لدی چې په هند کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خو بیا هم دې ته منتظر دي چې هغه ورځ راورسیږي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي.
چابول سنگ چې په افغانستان کې د بیلو بیلو ستونزو له امله هندوستان ته کډوال شوی، له ګڼو ستونزو سره مخ دی. دا چې د افغانستان د درمسال شورا غړی دی وایي که څه هم د هند دولت څه موده مخکې اعلان کړی و چې دوی د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش هیوادونو څخه راغلي سکانو او نورو لکیو مذهبي اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکوي، خو دا پرېکړه یوازې هغه کسانو لپاره ده چې دېرش یا څلوېښت کاله مخکې هند ته راغلي. چابول سنگ زیاته کړه چې دوی د هند تابعیت نه دی پکار او د حالاتو ښه کېدو سره به بیرته افغانستان ته ستانه شي. دا وایي چې د هند دولت یوازې دوی ته ویزه ورکړې، نورې ټولې مرستې شخصي دي او د هغو افغان سکانو لخوا شوي چې په بهر کې میشتي.
وساله خانه یا خرچ خانه، کرای خانه او مکتب
د کور وسایل چې ورکول کیږي یا خرچ ورکول کیږي او یا هم د کور کرای او مکتب، دا ټول شخصي نه دي، نه د هند دولت مرسته کړي او نه هم ګوردواري. ګوردواره صرف هغه کسانو ته چې ډیر غریب دي راشن ورکوي. مکتب تابعیت نه دی پکار، وزه چې خشي همغه موطن دی، همغه مخاوره ده، حتمان بیرته ځو.
افغانستان ما سمو وطن ما ضرور مریم پس.
د چابول سنگ په وینا په 2000 کال کې 480 او په 2021 کال کې 106 تنه افغان سکان هند ته کډوال شوي دي. د ده په وینا اوس په افغانستان کې یوازې 10 تنه افغان سکان پاتې دي. د 1980 لسیزې په اوږدو کې په افغانستان کې د افغان سیکانو او هندوانو شمیر په لسګونو زره و چې ښه سوداګري یې درلوده، خو د لسیزو جګړو او تاوتریخوالي له امله د 13 اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یوازې 200 کسان پاتې شول. که څه هم طالبانو دې ټولنې ته په افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی و، خو د طالبانو د بیا واکمنېدو مخکې وروسته په افغانستان کې د نورو لکیو مذهبي اقلیتونو تر څنګ افغان سکان او هندوان هم د ځانمرګو هدفونو ښکار شول. په 1999 لمریز کال کې د شور بازار په درمسال او سږ کال 1401 کال د کاردې پروان په درمسال ځانمرګي بریدونه وشول، چې له امله یې ګڼ شمېر سکه هیوادوالو ته مرګ ژوبله واوښته او دوی دې ته اړ کړل چې خپل ژوند او کار پرېږدي او هندوستان هیواد ته کډوال شي. د افغان کډوال په هند کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، سره له دې چې د درمسال یا ګوردواري لخوا له دوی سره یو څه مرستې هم شوي دي، خو دوی د مرستې کافي نه ګڼي. دوی وایي چې د شرایطو له سمېدو وروسته به بیرته هیواد ته ستانه شي. ګلجیت سنگ هغه افغان سک دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د ناوړو امنیتي شرایطو له کبله هند ته راغلی.
افغانستان د جلال آباد نه یم او دلته راغلی یم. مونږ تر فعلانه مونږ مهاجر یو. مونږ غواړو چې بیرته خپل افغانستان ته لاړ شو. زمونږ ملک دی او زمونږ مشران هلته پیدایش دی، زمونږ هلته پیدا شوی. مونږ غواړو چې بیرته لاړ شو خپل افغانستان ته، خپل کار و روزګار بیرته سابقه غوندې بیرته و. مونږ نه غواړو چې د هند طبیعت مونږ واخلو.
په هندوستان ډیلی کې د رکشاو اړه ده چې ځینې افغان سکان هم دلته کار کوي. د افغان کډوالو ته د درمسال لخوا د یو کال لپاره د کور کرایه او خوراکي توکي ورکړل شوي دي، خو وروسته له یو کال د مرستې پرې بندې شوې. اوس دوی په هغه رکشاو کې کار کوي چې د درمسال لخوا د کال لپاره ورکړل شوي دي. صاحب سنگ هم هغه افغان سک دی چې په دې اډه کې کار کوي. د ازادي راډیو ته په مرکه کې وایي
روز د څلور پنځه میاشتې کېږي چې زر ارشکک چلوما روپیا درمسال د خانه موته میلاو شوې ده. د ورځې 500 روپۍ کور ته راوړم، اڼه نه چې راوړو سبۍ بیرته ټول کور خرچه ور باندې کوم. نور شته نه مخه پسیل کور کرایه ته ډېر خپه یم. کور کرایه هم نشم ورکولی، لږ ډېر مشکل لرم، لکه کله یو نه قرض والم کنه بل نه والم.
افغان سکان سره له دې چې په هندوستان کې امنیتي ستونزې نه لري او هغوی ته د درمسال لخوا ځینې مرستې هم کېږي، خو دا مرستې بسنه نه کوي او په دې هیله دي چې په افغانستان کې د دوی لپاره د ژوند او کار شرایط بیرته برابر شي او خپل وطن ته ستانه شي. سنا کاکړ، ازادي راډیو، ډیلی.
په اورزغان کې اوس هم دا دود شته چې یو شمېر کسان د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره له کډو او تعویز لیکونکو مرسته غواړي. ویل کېږي چې دا کسان چې پر بل چا تعویز یا کوډي کوي د کورنیو ترمنځ اختلافات راپورته کوي. په دې موضوع د شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزغان ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د کوډګرو او یا هم تعویزګرو څخه شکایت کوي او وایي چې فعالیتونه یې د اندېښنې وړ دي او د ټولنې په زیان دي. دی وای دغه کوډګرو او تاویزګرو ملایانو د خلکو ترمنځ ژور اختلافات او قومي شخړې راولاړې کړې دي. د اورزګان ولایت اوسیدونکي رحیم الله وایي چې د خپل کلی یو کوډګر ملای لیدلې چې په یو داسې ښځه بل کس ته تاویز ورکړې چې هغه ډېره د درنې کورنۍ څخه و، خو هغه لکه د کلی تر ټولو بدنام هلک و. دی وای دغه تاویزګر مولا د دې سبب سو چې دغه درنه پیغله د یاد بدنام حلق پنوم سی خو د پیسو په مقابل کې
یو سړی ما خپل ولیدی چې ما ډېر ملګری وو داسې تاویز یې وروکي هغه یو زنانه وه یا عزیزه وه چې ښه کورنۍ ښځه وه یعنې څو وارې راغی بېخي ډېرې پیسې یې ځینې واخیستې خو کار یې ورته وکړي.
د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکي ګلسیکه هم د تاویزونو او یا هم د کوډو له امله اوس په خپل کور کې په سرو سترګو ناسته ده. دا وایي د خور په خاوند یې بلې ښځې تاویزونه کړي خو وایي اوس خاوند زما خور په کور کې نه پرېږدي او هره ورځ یې وهي او ټکوي.
کشر خور مې چې د دې د لاسه په ګواله نه پوهېږم ولاکه به شی څه وي بیا زه یې ورته د هغه دغه ته درېدلې وه زه دا ښځه وژنم چې دا زما په مورې تاویزونه ولیکلي دي.
شپي الله بیا د خپل ملګري کیسه کوي وایي چې د خپلې خسرګنۍ سره یې د کورنۍ اړیکې له تېرو اوو کلونو راهیسې پرې سوي دي. دی وایي د اړیکو د پرې کېدو لامل یې همدا کوډګر مولایان دي او یا هم تاویزونه او یا هم سیر او جادو دي چې دوی یو خلکو ته ورکوي.
مال نو دا تا څنګه ورسره ومنله نو دا خو هېڅ امکان نه لري. د بره راته وویل چې دا ما خپله په تلتکو په بالښته کې دا تاویزونه ما په خپله پیدا کړل بره ما دا تایید کړل د هغې ورځې څه بره به د دا خواهش و د خسره څه لاس واخیستې موږ کور یې راخراب.
دیني عالمان هم کوډي سیر او جادو د اسلام له اړخه لویه ګناه او د اسلام سره په ټکار کې بولي. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار د مرکزی جامع جومات پخوانی امام مولوی عبدالرحمن له واکمنو غوښتنه وکړه چې د کوډګرو او جادوګرو ملایانو مخه دی ونسی.
روپی اخستنګ پر دغه شهر پر دی کوډو باندې هغه ضرر ته نه ګناه ده د مسلمانانو. دغه پیسې چې بیا دغه خلک پر اخی چې د کوډګران دي دا د اسلام د جګا څخه ګناه کبیره ده.
د اورزګان ولایت د حج او قاپو ریاست مسولین وایي چې دوی به هیڅ یو چاته اجازه ورنکړي چې د اسلام د مبارک دین په خلاف څوک ګام پورته کړي. د یادې ادارې مسولین وایي چې دوی دغه کوډګرو ملایانو د نیولو هڅې هم پیل کړي دي. د نظر خاوندان په دې باور دي چې په لیرو پروتو سیمو کې بېسوادي او نعمه پوهاوی هغه څه دي چې خلک پر کوډګرو ملایانو او نورو ورته کسانو باور کوي.
اوس هم د سپورت په لور، د کرکټ د نړیوالې شورا یا آی سی سی له لورې د ټیسټ سیالیو د اتلولۍ په پیل شویو لوبو کې دا ځل د هندوستان او بنګلادیش ترمنځ دوی لوب لړۍ وشوې چې دواړه هندوستان وګټلې. دا چې تر دې دمه د دې سیالیو د نمرو په جدول کې کومې لوبډلې مخکښې دي د ازادي راډیو د خبریال بختیار ساحل په دې راپور کې اورو.
د کوربه بنگلاديش او هندستان ترمنځ د کرکټ نړیواله شورا لوري د ټیسټ سیالیو د تلولې په موخه د دوو لوبو لوبلړۍ هن وګټله. د غلوبه د دسمبر میاشتې په 22مه نیټه پیل شوې و چې لومړی توپ وهنه بنگلاديش کړې و او 228 منډې وکړې. هند په ځواب کې 314 منډې جوړې کړې. بنگلاديش په خپل دویم نوبت کې 231 منډې وکړې او په دې سره هند ته د 145 منډو هدف کېښود. که څه هم د هند پیاوړو توپوهونکو ته ورکړل شوی هدف ډیر کم و خو د بنگلاديشي لوبغاړو هیلې هغه وخت را ژوندۍ شوې چې د لوبې د څلورمې ورځې تر پایه په 40 منډو د هند څلور لوبغاړي وسوځېدل. هند د لوبې په وروستۍ ورځ د اوو لوبغاړو په له لاسه ورکولو سره لوبه وګټله او په دې سره یې دا لوبلړۍ هم په خپل نوم کړه. په دې لوبه کې هیڅ لوبغاړی د سلیزې په جوړولو ونه توانید. خورشا پانډ او پوجارا د هند لپاره، مومن الحق، ذاکر حسن او لټن داس بیا د بنگلاديش لپاره نیمه سلیزې ووهلې. مهدی حسن یوازینی توپ اچوونکی و چې په دې لوبه کې 15 وکټې ترلاسه کړې. رویچندرن اشوین د دې لوبې غوره لوبغاړی و. هغه په دوو پاڼیو کې شپږ لوبغاړي وسوځول او په سخت شیبو کې د هدف پوره کولو پر مهال 240 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. چتیشور پوجارا بیا په دې لوبلړۍ کې 222 منډې کړې وې او د لوبلړۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. هند د دې دو لوبو تر ګټلو وروسته په درجه بندۍ کې دویم مقام ترلاسه کړ چې د نمرو فیصدي 85 ته لوړه شوه. د درجه بندۍ لومړی مقام بیا له استرالیا سره دی، دوی 86% نمرې لري. سویلي افریقا او سریلانکا په ترتیب سره په دریم او څلورم مقام کې دي. د ټیسټ سیالیو د لومړي پړاو اتله لوبډله نیوزیلینډ بیا په اتم مقام کې ځای لري او دا ځل پایلوبې ته له رسېدو پاتې دي. دغه راز بنگلاديش، انګلستان او ویسټ انډیز هم له مخکې تک پاتې دي. د پاکستاني لوبډلې د مخکې تک چانس هم کم دی. په پام کې ده چې د ټیسټ سیالیو د اتلولې پایلوبه د 2023 زیږدیز کال په جون کې د انګلستان په اول کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. د یادولې ده چې د ټیسټ اتلولې په دې لیګ کې نه هیوادونه برخه وال دي چې د ټیسټ درجې لرون کې درې هیوادونه افغانستان، ایرلند او زیمبابوې دا دویم پړاو دی چې د دې لوبو حق نه دی ترلاسه کړی.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. اوس هم لنډ خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو چارواکي او په افغانستان کې د فعالو لسګونو غیر حکومتي مؤسسو استازي نن یکشنبه په دې خبري کوي چې د طالبانو له لوري په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته باید څه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي د دفتر د عام اړیکو مسؤل فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي د بشري مرستو د مؤسسو د افغانستان ټیم یا اچ سی ټی نن وخت غونډه کوي چې له ستونزې سره د چلن پاړه خبري او مشورې وکړي. اچ سی ټی د ملګرو ملتونو له مامورینو او د لسکونو افغان او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو څخه جوړه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازندوی دفتر مرستیال وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دو سره سره جرمني او نور لویدیځي وادونه باید په کابل کې خپل سفارتونه بیرته پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې په کورنۍ او بهرنیو غیر حکومتي ادارو او مؤسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار پر بندیز ژورش اندیشنه ښکاره کړې. ویل چې دا اقدام به په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو بهیر ګړندی کړي، د مرستو رسولو بهیر ګډوډ کړي. د بشری نړیوال سازمان یا منستری انټرنیشنل په یو ټویټ کې د طالبانو له لوري په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو وروستۍ بندیز په افغانستان کې له سیاسي، ټولنیز او اقتصادي برخو څخه د ښځو د استلو یو خواشینون کې هڅه بلل ده. او ترکیه وایي سره لدی چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې د خبرو لپاره هلی ځلې کوي، فکر کوي چې دا جګړه به په اسانه پای ته ونه رسیږي. د خبرونه په دوام کې د ورکو عزیزانو پروګرام لرو.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او نیکی هیلی د ورکو شو عزیزانو، ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو د سوکالی او بشپړ روغتیا په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ماته روشان چمتو کړي او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، لکه څنګه چې مې په تیر خبرونه کې هم یادونه کړې وه چې د ازادي رادیو خبرونې اوس فعلاً د اف ام په چپو کې نه اوریدل کیږي، خو تاسو کولای شئ زموږ خبرونې په لنډو چپو 19، 21 او 25 مترو او په منځنیو چپو 2020، 2140، 1800 او 5840 کلو هرتز باندې واو. او همدارس کچيري انټرنټ ولري نو تاسو کولای سي زموږ رادیو د انټرنټ دلاري هم واو. زموږ د انټرنټ ادرس دی azadi.web@referl.org. درنو دوستان، موږ ته څرګنده ده چې که تاسو غیر له اف ام څخه د نورو لارو د ازادي رادیو د اوریدلو امکان ونه لري، نو تاسو د خپل ورکوسو عزیزانو یا پیدا شوی دوستانو پیغامونه نسی اوریدلی، خو نور هغه اوریدونکو چې دغه امکان لري هغه ستاسو پیغامونه اوري. او کچیره ستاسو د عزیزانو او خپلوانو په حق له معلومات ولري، تاسو ته احوال درکولای شي. نو ځکه تاسو خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين د لاري او یا هم د واتس اپ له لاري راولېږي، موږ درته خبرو او اوریدونکو هوري. قدرمن اوریدونکو، په دې ونه کې د پیدا شو عزیزانو په حق له موږ ته کوم پیغام نور رسیدلی، نو ځکه به دغه خبرونه سم د لاسه د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیل کړو چې د خپل رکوسو عزیزانو او خپلوانو په لټه کې دي.
السلام علیکم، نوم غلام ولید د دایرات ولایت دربچنګ ولسوالی استاسر په تماس کې مجو بچی کاکا د شه محمد نسیم په نامه یادیږي. د درې برج کې نظر کسوې د کار چاته معلومات مشتدي په دغه نمبر باندې تماس ونیسي 0 واتیا 3 9 3 10، بل نمبر د 0 2 واتیا 8 5 5 7 1 واتیا. مننه کده از ما خبر نشر کی.
السلام علیکم، زدا ازادي ریډو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلام وایم. زما یو اخ دی چې د ایران خوا ته تللی دی، د دوه کاله کېږي چې درکه نشته. اصلي نوم یې محمد اسلام دی، په بچا خان مشهور دی، د جګ سړی دی. هر چاته د هر ورور ته د بچا خان په باره کې علم یې پر دغه ټلیفون نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي. 0 3 8 9 5 2 9. زه سید محمد نورزی د پښتون آباد څخه غږیږم. وسلام.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجران یم له کابل څخه. زمونږ یو ورک دوست چې ما بار بار په سیلانونه تیر کړي، نواب د ورور نوم یې ملا خیل، د 15 شپږ دېرشو کلو دی. دا 15 کاله کېږي چې دی د کور څخه نه درکه دی، او که هر چا ته د دغه په باره کې معلومات یې پیدا کړی، مقصد کورنۍ سخته پسې خواشینی ده چې دا چېرته دی. نو مونږ ته دې په دغو شمارو زنګ ووایي. داسې مینهقده انسان دی، نه ډېر ټیټ دی نه ډېر لوړ دی، ونه کې داسې 175 سانتي متره کې دغونه ونه ده. یعنې نو کار چا ته په دې اړه معلومات مونږ ته دې په دغو شمارو زنګ ووایي. لومړی شماره اتصالات ورته وایم چې 0 58 19 64 9 40، یعنې 0 8 1 1 5 5 4 9. بل امتحان شمارا دا غم ورتوا ما چې 0 5 9 5 9 5 5 6 8، یعنی 0 5 5 9 5 9 5 5. باقی تاسو ته پروګرام د خدای په امان د پیغام نشریدو په هیله.
سلامونه نیکی روشان صاحب، تاسو ته څوک چې د ازادي رادیو د لارې دا برنامه او ټول ته سلامونه کوم. الیکشن جان فریادی ام لیلمن د پیغام په ځما خدمت یو دوست هغه محمد نمیز د بلادی اکاز دی، کم از کم 9 کال 3 کال عمر لري. نو د خپل کور نه دا کاڅوی دی چې هر چا ته باندې معلومات وي. مې د خپل ځاغه مګری په دغه ټلیفون شو یو اړیکه ونیږي چې په شمه لري وایم چې پروا چې پراته څنګه دوا وراته فلور نه هو خپل شمه لري وایم چې پروا چې پر څنګه دوا ور درې څنګه دوا شمه لري بل بیا چې کاروم چې پروا چې پراته څنګه دوا وراته د څلور نه و او بل څه نرم وایم چې پر و چې پر پنځه دوه ور درې دوه صفر پنځه دوه. نو هر چا ته کې په اړه معلومات یې مې لري چې په مثال پاتې دي نو ما ته دې په دغه شمېرو اډې ته ونیسي. شمېرې در بیا تکرارم چې پر و زه و اته پنځه سوه اته اتیا څلور سوه ونیسي، چې پر و سوه پنځه درې دېرش شل دې پنځه. خو چې مې د لاسه کې ساته پیدا کړې شلخه ژوند بیا د خوې کوم.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو مینهوالو ته. د بشیر د کابل څخه. دغلته موږ نوی ماشوم نه درکه شوی دی، د احمد ولی په نامه د 6 کلو. به لږه ثابت تکلیف هم لري، تور بوټونه تورې جامې پړتن دي. د هر ورور ته معلومات نو ماته په دغه شمېره زنګ وهي. 0 8 1 2 5 7 2 9، یعنی 0 5 1 0 5 2 8 9 2.
سلامونه کیلي د ازادي راډیو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. د یو حکم د جلال آباد خار څخه له نس زما یو ورور دی، د لس میاشتو څخه نه درکه شوی دی. ژبه ګونګ دی او غوږونه کوڼ دی. که چا ته په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې دي، له په دې شمېر ټېلیفون شمېرو له موږ سره اړیکې ونیسي. 0 8 1 4 5 9 5 5 بله شمېره، 0 8 1 4 8 2 1 درېمه شمېره، 0 8 3 1 4 4 3 6. مننه، وسلام.
سمنونی کې هنه سره مار د ریسپان د ځای مار د جلال آباد ته مې یو دوست د دې څنګه مار د ایکسپریس څخه په اړه معلومات دي. د څنګه چې د ریلی مې هیل په معلومات سره سلام یې کړو دې کوم چې زموږ له افغان دیسم شمیره تر بیا نه خپل نه د سره شپه راځي. یو د لیکل کوم چې و چې پر د نه اته نه یو اته شپه میرا سپر اتاویا اوہنوی لس ستویش، یعنی سپر تو نہا و یو سپر یو ری اتو.
سلامونا روشن سیبتا تا
تر څنګ تخنیکی همکار ته څوک چې اوري ازادي راډیو ټول ته خاص سلام دا وخت په خیر. زه ولید خان تنها د ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه مېړیکه نیولې چې دوه ورځې مخکې زما د تره زوی کامران د پلار نوم یې یوسف خان ناګرکه شوی دی. که چا سره په دې اړه معلومات وي نو موږ سره د دې غبرګو شمارې اړیکه ونیسي. شمارې وایم 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلور یاو انجا دوا سلور یاو روشن شمارا وائن سپر نهاویا نهاویا اویا تینجا سوا شپگ اویا بے تکرارا ہم سپر و نها و نها و سپر انجا شپگ و شپگ دیر مننا روشن سیب لطاب سخا چی منگتا موقع ساک لما دا پیغام بار بار نشد
السلام علیکم عبد الحنان مولین مده کندهار ولایت سره زما یو دوست رکتی د ذبیح الله په نوم کې څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلومات چې نو ماته دي په همدغه شمېره کې د خوندي سیم د زنګوي شمېره ده 0 0 0 3 5 5 3 5 د شمیرې تکرار دی سپاره پاره وسوه شپږ دېرش تر پنځوس اووه اویا او یا هم بله شمیره د روشن ده 0 9 9 3 5 5 3 5 5 د شمیرې تکرار دی سپاره اووه نهه نوي شپږ دېرش تر پنځوس اووه اویا او یا هم بل شمیره د ام ټی ان ده 0 0 0 3 5 5 3 5 5 د شمیرې تکرار دی 0 0 0 0 شپږ دېرش تر پنځوس اووه اویا د خدای په نام
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو میناوالو ته محمدی جانان د کابل د کلاکانو څخه دغه تمنګ نه یو ماشوم نظر کښوي د صدر ولی په نامه د شپګو کلو به لګه ثابت تکلیف هم لري فور بوتونه او سپین کالی پرتان دی که هر ورته معلومات نه ماته په دغه شمیره زنګ وهي د اتصالات شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اوه اته شپږ دوه پنځه څلور اوه شپږ څلور او بله د انټین شمېره ده صفر وایا لس دوه پنځوس اته سوه دوه نوي یعنې صفر اووه یو صفر پنځه دوه اته نه دوه او بله هم د واټساپ شمېره ده که غواړي چې په واټساپ انځوران یې راولېږي نو مونږ ته دې په واټساپ په دغه شمېره باندې هغه د واټساپ شمېره ده صفر اووه اویا یو دېرش شپږ اتیا نه سوه اووه ویشت یعنې صفر اووه اووه درې یو اته شپږ نه دوه اووه د خدای په ما.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کوم زنه کبلا کلمې د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ نه خبره کوم. زما یو همسایه چې دی د حمد الله کازی دی او د زوی نوم یې زبی الله دی. خامخا کېږي دا اووه میاشتې کېږي چې ورک دی، نه د مرګ معلومات څه نه د ژوند معلومات څه. که حج چا لیدلی وي یا په هکله معلومات لري مو سره دې په دغه شمېرو اړیکې ونیسي. صفر اووه صفر دوه پنځه ویشت نوي نه اتیا او بله شمېره صفر اووه صفر اته پښتو د پنځو دوه څو څلور چې میرا یو ځل بیا تکراروم صفر اووه صفر دوه بیا دوه پنځه نه صفر اته نه. وسلام ازادي راډیو ته خدای پامه.
السلام علیکم روشن صاحب تا ته او تا تخنیکی همکاران ته. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرخاب کلي څخه ستاسو په اړیکه کې یم. زموږ یو ګران دوست دی چې غفور یې نوم دی، د حاج عبدالحق کاکا ورور دی. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرخاب کلي څخه دا دوه کاله کېږي نادره کوي. ده د پنج مریضي درلوده، یوه ناسې وپسې د کار نه کوي، نو اکثره وخت به دی تلی و هرات ته هلته به یې دوا کوله. نو هیله لرم هر مسلمان ورور درک ولري نو د اسلامي همدردۍ مخدي خصوصا هغه ډاکټران چې په هرات کې عصبي ډاکټران دي نو په دغه شمېره دي موږ سره اړیکه ونیسي. اول د سیم شمېره درته وایم: 0 9 3 4 3. د بي سیم شمېره بیا درته وایم: 0 9 0 0 1 0 3 3. دوهم د اتصالات شمېره درته وایم: 0 9 3 1 3 2 0 2 0. بیا هم د اتصالات شمېره: 0 9 3 1 3 2 0. نو د ازادۍ هډیو څخه مننه کوو. باید زموږ آواز بار بار نشر کړي او هر مسلمان چې دا زموږ آواز واوري که چیرې که مړ وي یا که ژوندی وي دی درک ولري اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره ناسته نیسي. خو دی چې کوچنی سړی و په تنه بیې غټ نه و، شاوخوا د 30 کالو په اندازه بیې عمر بلو انشاءالله تنهوي تړله. نو که هر مسلمان درک ولري باید د اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي او د خپل وس مطابق جایزه هم ورکوو انشاءالله.
بل السلام علیکم په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله به یاست. سایه روشان صاحب تاسو سلامونه کوم، ستاسو ټول همکارانو سلامونه کوم. زه احمد عیساک افغان یم له کندهار څخه. سایه روشان صاحب تاسو په تیرو پیغامو کې یادونه وکړه چې پیغام د سره ثبت کړه. متاسفانه چې ما دغه دوست نوم نه واخیستی، از مور دوست چې ورک وو نو زما سره نوم یې سوی و. نو دغه دوست نوم چې دی سیمې اولاد دی، د نو کال دی، د کندهار څخه نه درک سوی دی. نو دوست یې لمنه څخه جنگ ولی و. هغه دوست هم نوم نه دی اخیستی چې موږ دغه پلان کې دوست پیدا کړی دی. که چېرې هغه دوست ما غږ اوري نو د سیمې اولاد په نامه دی، د نو کال دی، که چېرې د سره یې نو ما ته دې جنگ ووایي یا دې خپل پیغام ثبت کړي او ما ته دې دغه دوست ټولې نشانې راووایي. نو زه به دس دغه نشانې ورکوم چې سیمې اولاد په نامه دی، د نو کال څخه دی، د کندهار څخه نه درک سوی دی. نو دغه یو څه وخت کېږي نو زه به خپل شمېرې ورته ووایم. که چېرې دی زما غږ اوري ما سره دې پر دغه شپنې شمېرو اړیکه ونیسي. افغان بیسین شمېره ده: 0 9 0 0 3 3 0 9 2 5. اتصالات شمېره: 0 8 1 1 4 4 9 2. شمېره یو ځل بیا وایم: 0 8 2 8 10 9 5. اتصالات شمېره: 0 8 1 1 4 4 9 2. مننه ژوندۍ اوسې تیار روشان صاحب زموږ پیغامونه نشرې. نور مو وخت نه نیسم، ښه وخت ولرئ. د الله
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو د ورکشوي عزیزانو د خپرونې ټولو مینهوالو ته سلامونه او مینه احترامات وړاندې کوم. خلیل اشنا یم له کونړ ولایت مرکز اسد آباد نیکه سره اړیکه ټینګ کړی یم. زما یو تن ورغره چې صداقت نومېږي، د پلار نومې نوررحمان دی، د تره نومې عبدالمنان دی، د کونړ ولایت مرکز د کیرالې د کلي اوسیدونکی دی. دغه څلور میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی، خو چا ته د دغه په اړه معلومات وي نو لطفا په دغه شمېره دې قانون سره اړیکه ونیسي. زمونږ د ټلیفون شمېره ده: 0 9 6 6 5 5 3 4. یو شمېره یو ځل بیا: 0 9 6 6 5 5 3 4. په دغه شمېره باندې واټساپ هم لرو نو پرغه شمیره دې من فراری ته.
سلامونه روشن محترم، تا ته تخنیکی همکار ته د ازادۍ رادیو ټول خوږو ریدن کو ته دغه وخت مو په خیر. زه خیال زړګی در سره یو ځل پیغام پرېږدم. ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه زمون یو ملګری صداغې وراره په نوم د خیدر ولدی سب د نوې میاشتې راهیسې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ څخه نادرکه شوی دی. د دغه هلک خپل نوم حیدر، د پلار نوم صبدر او د تره نوم یې ګلولي دی. که د دغه ماشوم په اړه هر څوک معلومات لري نو له موږ سره د فلاندې ټلیفون شمېرو اړیکې ونیسي چې اتصالات شماره ده: 0 3 0 5 3 4. یعنی 0 3 0 5 0 3 3 8. ولش میرا دا 0 9 6 5 نه سلوی شل ات درشانی صفر و بیا و شپاگ سلور نه دوا صفر دری ات واتساپ شمارا وایم صفر دریاویا صفر پنزوس دردش و اتیا دیره مننه بس هیله ده چه دغه پیغام بار بار نشر شی خدای پامن.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زغه ګوندل من دا نه ته برشته ور سوالی څه سره پاتې کوم ور جانه یو دامه زی تقریبا دا څلور کال کېږي د منیر په نامه دی. نو هیڅ پاره موږ معلومات نه لرو. هر څوک چې پاره معلومات لري په دغه نمبر دی موږ ته ټلیفون وکړي. صفر و اته څلور و څلور یو درې څلور یو شمیره یو ځل بیا تکراروم. صفر و اته څلور و څلور یو درې څلور یو دغه شمیره ده. دغه شمیره یو چې مسل معلومات وکړي نو ډېر جنو خوشاله کیږو. د کنجک د سیمې د ګریشت ولسوالۍ د هلمند ولایت منیر په نامه تقریبا اتلس شل کاله عمر لري. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هیر د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته خکسار د لاندې مل جلال آباد نه. دلته په جلال آباد کې د مونږ له سیمې یعنی د سرکې له سیمې ماشین بې درکه شوی دی. تقریبا درې ورځې کېږي سرې جامې پتن دي او دغه تور رقم سپلی په خپو دي او د سې جامو کې تور تور نښې هم شوي لګې نه تورې او سرې جامې سره ګډې وړې دي. نو کار چا کتلی وي دور د خپل د ټلیفون شماره وایم په دغه د ما سره اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شماره د صفر و سوه نه سوه پنځه اویا نه سوه اویا یعنی صفر و صفر صفر نه و پنځه نه و صفر. ازادي راډیو مننه یو جهان او دغه پیغام نشر کړي او بار بار نشر کړي تر څو د خپل کوچنۍ خپلې کورنۍ تور کړي. خدای په امان.
د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. زموږ ورک عزیز ورور چې ورک دی د متی الله په نوم باندې دی د شپانوس کال عمر لري او د څلور میاشتې یا څلور نیمه میاشتې کېږي چې ورک دی. خپل د کور څخه درک سوی دی د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د شرک د کلی دی. خپل د کور څخه درک سوی دی که د چیرې د چا په اړه باندې معلومات هي او یا ورسره وي په دغه شمیره باندې د زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر و درې یو دو پنځوس دولس یوولس شمیره یو ځل بیا صفر و درې یو پنځه دوه یو دوه یو یو. وسلام په احترام.
له هر څه نه مخکې د رادیو ازادي کارمندانو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما نوم احمد شاه د مزار شریف د ولایت د دولت آباد د ولسوالۍ د سرکمبز د کلي اوسیدونکی یم. په نامه د محمد ایوب د عبدالله خان زوی دوه کاله مخکې د ایران په لاره کې ورک سوی ده. که څوک خبر لري په دغه نمبر دی زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر او صد او افتاد یک نود یک اشتاد سی پنجاه و شش صفر او سو یو اویا یو نوي درې اتیا شپږ پنځوس.
عزتمنو اوریدونکو د همدې ورځې پیغام خپرېدو سره د نن ورځې دغه خبرونه هم پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو د سیستم د لارې او یا هم د واتساپ د لارې راولېږي. موږ خامخا درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو تاسو ته آرام ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.